پایان میرسه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیری خپلو اولادونو ته د خوړو برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو باید انتخاب کړي. د دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه د سانتیګراد منفي شلو درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستانه شوي یا هم بې ځایه شوي کډوال له خطر سره مخامخ کوي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخه نیسي چې د پیژندنې یا بایومتریک ازمیښت یې نوي کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی پرون خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د هغه په وینا ایران ته د بیا اسناده افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د مان ولایت عمومي څارنوال پرون ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې په دې ولایت کې 1,318 تنه بیا اسناد افغانان نیول شوي او له هغه ځایه ایستل شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې افغان کډوالو ته کارونه نه پیدا کیږي او دوی ته کورونه هم په کرایه څوک نه ورکوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو له کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یوه خبر پانه کې ویل چې درې وړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د خبر پانې له مخې یو مجرم په 10 تنفیزي بند، بل په 2 بند محکوم شوی او دریم یوازې په درو وهل شوی دی. ویل شوي پر دې کسانو د سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو چارواکي هم حاضر وو. د طالبانو سترې محکمې تیره شنبه په کندوز ولایت کې هم درې تنه د لواطت په تور په عام محضر کې په درو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو د دغو ډول سزاګانو د تطبیق د بندېدو غوښتنه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15,028 کسانو ته ورسید. په غزا کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,906,022 تنو ته رسیدلی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په غزا کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو ناببره حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل، شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا تیره شپه هم پر غزې ښار د اسرائیلو په بمباریو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي په انلاین بنه شول. په وروستیو ورځو کې د ایران شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګریډ منفي شلو درجو ته ټیټه شوه او ورسره د ګازو کموالی هم یوه ستونزه شوه. ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلو وګړو تیرونې غوښتنه وکړه چې د ګاز د مصرفو د کمیدو لپاره د خپلو کورونو حرارت 2 سانتیګریډ کړي. نور دولتي ادارو هم په انلاین بڼه ورته غوښتنه کړې وه. که څه هم ایران د ګازو د ذخایرو له پلوه په نړۍ کې دوهم مقام لري، خو د دې هیواد زاړه بنسټونه د ژمي پر مهال تر حد زیاتې تقاضا پر وړاندې مقابله کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. په باور یې چې طالبانو په یو نوي فرمان کې پر هغو کارونو بندیز لګولای چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. دا د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم کېدل په دې اړه به له یو شنون کې سره مرکه واوري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې باید د خوړو او سونګ موادو ترمنځ خپلو کورونو ته یو برابر کړي.
د خوړلو اچانه لارو او د مواد سوخت چې ډیر ګرانه شوی ده څوک اخیستلی نسی.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د کتاب لوستلو درې ورځنی نندارتون پیل شوی.
ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستون کې غیر نه خبرې یم. نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب پاړه جوړ شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې د طالبانو د مشرانو د هغې وینا په اړه باس کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. مخکې هم یادونه وشوه چې طالبانو په یو نوی فرمان کې د خلکو پر هغو کارونو بندیز لګولی دی چې دوی وایي د شریعت او دود خلاف دی. طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي وخت نا وخت تازه تازه فرمانونه خپره کړي چې ډېره برخه د فرمانونه د ښځو په اړه وو. د فرمانونو د نړیوالې ټولنې په کچه هم پراخ غبرګونونه پارولی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د دې فرمان جزئیات څه دي؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د چارو اداري عمومي ریاست یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د چارو ادارې د لوی رئیس شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور په مشرۍ باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو د اورېدو، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعاتو فرهنګ، وزارتونو او سترې محکمې او دارالافتا عمومي ریاستونو او د علماو شوراګانو مرکزي او فقهي مجالسو د استازو په ګډون پلاوی یو غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې د دوی په وینا د بدو رواجونو د مخنیوي په موخه دغه غونډه شوې وه. د چارو ادارې لوی ریاست وایي چې په دغه غونډه کې په بېلابېلو موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې دوی کړې دي، خو په دې کې د هغو بدو رواجونو او صرفه ډکو رسمونو په اړه وایي چې بحث شوی دی او تثبیت شوی دی چې د دوی په وینا په افغاني ټولنه کې دود دی. او د چارو ادارې د اعلامیې په کلماتو باندې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي او له کلونو راهیسې په د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک د بد اقتصادي، اخلاقي او ټولنیزو عواقبو څخه کړیږي. دوی وایي چې په دغه غونډه کې په دغه موضوع باندې خبرې شوې دي او وروسته له هغې یوه طرحه جوړه شوې وه چې دغه طرحه د دغه غونډه د طالبانو د مشر هبت الله لخوا او په دغه راز دغه طرح هم د دل لخوا تصویب شوې ده. او وایي چې د دغه طرح د تصویبېدو نه وروسته د دوی په وینا د ټولنه کې د دغه رواجونو او رسمونو د مخنیوي او اصلاح په مخ په همدغه طرحه په بېلابېلو ځایونو کې عملي شي. تر منځوري وروسته به د هیواد په کچه باندې دغه کار وشي او د دوی په وینا دا به ډېر یو ګټور اقدام وي. خو په دې کې ستونزه دا ده چې ځینې فعالانو، په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو فعالانو، د طالبانو تیرو حکمونو، احکامو، فرمانونو او قوانینو ته په کتو سره یا د هغې ته په اشارې سره اندېښنه ښودلې ده چې دغه نوې طرحه به هم ممکن د دوی د حقونو د نقص او یا محدودولو لپاره یوه بله د طالبانو هڅه وي. د دوی اصلي هدف دا دی چې په دغه طرحه کې دوی هیڅ مشخصه کړې نه ده چې کوم رواجونه د دوی د له نظره د افغانستان د دودونو رواجونو کومه برخه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او دوی ولې غواړي دغه بندیز په ولا کې وي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. حسیب تلاش د ازادي رادیو خبریالو چې د طالبانو د چارواکو د یو نوي فرمان په اړه تفصیل واورو. د دې فرمان جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي، خو یوازې دومره ویل شوي دي چې پر هغو کارونو به بندیز ولګول شي چې د دوی په وینا د شریعت او د افغاني دود خلاف دي. په دې اړه مې د دینی علومو له څېړونکي صلاح الدین سعیدی سره خبرې وکړې. له ښاغلي سعیدی څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې هغه د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم په افغانستان کې کېدل او له دې وروسته به طالبان بندیز پرې ولګوي.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. اما کچیرته د دود د دستورنه منځل مثلا په دې ارتباط کې چې ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د علاقانو چې ځوان دي هغه بلوغ عمر ته رسېدلي دي او په اصطلاح تمام شرایط یعنی عمده شرایط برابر دي، باید د اسلامی امر د چات تر باید واستلا د نکاح شی او جدي والک په استلا ورک شی او په خپل وخت ورسیږي، یا یو څه نور داسې تعابیر چې د زمکو په اړه کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی د لې سو استفاده کې زم ما په پوها باندې د دې د دولتدارین لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې خو، اما ډیر ځلی داسې زمینی برابرېږي چې د یو قانوني حکومت د یو نظم او نظام او د اسلامي شریعت پر بنیاد باندې په عمل کې
په دې خاطر عملونی شي. سعید کوم دی هغه مورد چې تاسو فکر کوئ چې اسلامي نظام نه استفاده شوي؟
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدل شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د حتی در دې پورې چې هغه بندي کول در حال چې نور ته توقيف خانه لدی، نور ته خزه په اسلام محافظین لري او نور ته د ډوډۍ بندوبست لري، د دې نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کیږي چې هغه د اسلام د اصول سره خلاف دي.
سیدی صاحب بخښه، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د نجونو پر خوندزیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دی ورته مساعد، اما په عین حال کې خځې بندیانوي او د هغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نادرسته خبر ده چې منګه مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د خځې د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا ده چې کچیرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نور علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. کچیرته په تمام افغانستان کې نه شي کولی دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایي درلودله دغه د یو د دستر نه مني، د دې سره نه پرېږدي. د دې تصور او برداشت د دین د منابعو نه همدا دی چې دی د شپږم سم نه پاس او په تعصب سره
د مدرن علوم مباح ګڼي. همدغه تعبیر سعیدی صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دی دا تعبیر، او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، نصوص د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه ځای چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په اثر کې، همغه چې خزه د شارواله و همغه چې خزه سرپرسته و، دا د دې کارونو د عملی کولو د لپاره علم پکار دی. کچیرته دا ثابت دی او دې ته نه دا تعبیر کوي په کوم روایت ضعیف باندې چې خزه باید په کور کې کېنول شي او په دریم منزل کې کېنول شي، چې دا مختلف تعابیر دې دی اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلفو تعبیرونو د هغه رقم چې دوی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په اصطلاح په وسیله اجرا کړي. په دې خاطر باندې نه د شرعي لحاظ د واحد په اصطلاح نظر شته چې د دې تعبیر تایید کړي. دلته نور قوي تعبیرونه علما او روحانین او داخل د طالبانو په سټیج کې علما او روحانین په پوسټره د شکل باندې بیانوي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نن معلوم په اصطلاح احادیث روایت شوي دي او مختلف نور داسې مستندات شته دي چې په دې کې هیڅ شک او تردید نشته چې د علومو حاصل وایي. اما چې د طالب تعبیر چې دا دی او اول خو مشهور حاکمیت نه دی مشروعیت نه دی، په دې خاطر باندې دا مختلف تعبیر په دغه رقم باندې چې دی عملي کوي، نه تنها چې د سوء استفادې موجب ګرځي، نه تنها چې توقیفانه نه لري خپل کورونو ته وړي، د هغه په نتیجه کې خبرې مې فراګندن شي چې د سرعت د وخت زمان لحاظه په دې خاطر باندې دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لري، او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولو د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی او سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې ډېرې اړې کورنۍ د خپلو خونو د تودولو او د خوړو د برابرولو ترمنځ له یو انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې دا خبره کړې او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو موسم پیل شوی دی او تیره شپه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې واوره وورېده. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زمي د موسم له پایل سره سم د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي سخت زمي په دې هیواد کې د میشتو کورنیو ژوند ستونزمن کړای دی. WFP نن دوشنبه د دسمبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه کورنۍ د کافي خوړو د نه لرلو ترڅنګ له یخنۍ سره مخ دي. په بیان کې راغلي ډیرای کورنۍ اړ دي چې د خپل خونو د تودو ساتلو لپاره د سون توکو د اخیستلو او د خپل ماشومانو لپاره د خوړو د پیدا کولو ترمن یو سخت انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د زمي موسم پیل شوی او همدا تیره شپه هم په ځینو شمالي ولایتونو کې واوره ورېدلې ده او هوا یې نوره هم سړه کړې ده. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر سړو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله آن د خوړو موندلو وسنه لري او دا مهال کورنۍ او ماشومان سړې شپې ورځې د تودوخې د وسایلو پرته تیروي. د کابل ښار اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
ژمه یې را رسېدلې ده، یو دي سړ شوې ده، د خوړلو هیڅ نه لرو، پوښاک خوړلو حیران پاتیو، څنګه د شپې ورځ تیر کو، د ستاسو نه غواړو چې من سره مرسته وکړئ. او د مواد سوخت چې دي ډیر ګرانه شوې ده، سوک اخیستلی نسي.
دا وایي اوس مهال په پلازمېنه کابل کې دی او خاروار چې اتیا منه کیږي لرګیو بیا آن دیر لزر افغانۍ ته لوړه سوي چې بې وزله کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د یو کیلو ګازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانۍ خودل سوي ده. په ورته وخت کې د لوګر ولایت اوسیدونکو سمې موي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
واقعا چې تاسو یو وضعیت کې موږ قرار لرو چې کده سون توکو یا د مشوره د ګرمولو لپاره موږ سره برابر کو، نو بیا به نهارا ویده کی گو که نهارا نست مره دو یه خیلی غم کهو، نو بیا به من گخیو. اقتصادی مشکلات زیاد دی، ده کار نشتون دی.
دوی لمرستندوی مؤسسو نړیوالو ادارو ده طالبانو له حکومت ده مرستی غوښتنه کوي. ده یوشمیر نورو سړو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره د سونتو کو خړو د نه درلودلو خبره کړې او ویلي دي چې له سختې بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل مرستندوی بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلۍ او بیکاری زیاته شوې ده. خوړو نړیوال پروګرام لاندې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې به 4.8 میلیونه خلک په روان زمي کې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې په 2040 کال کې له 23 میلیونو زیات اړمنو افغانانو څخه یوازې 15 میلیونو هغو سره یې مرستې سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې وروسته راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې ټاکل شوې مشرې سوریې ته د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړی چې وایي د سوریې له نویو واکمنانو سره مذاکرات وکړي. د بشار اسد رژیم له پرځېدو وروسته لویدیځ قدرتونه هڅه کوي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تعامل زیات کړي. بلخوا په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې مشرې کایا کالاس نن دوشنبه ویلي چې دمشق ته د اروپای ټولنې استازي د دې لپاره لیږل کیږي چې په سوریه کې د افراطي ډلې په مشرۍ له واکمنانو سره خبرې وکړي. بروکسل دا اقدام داسې وخت کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې دوی هم په سوریه کې له نویو واکمنانو سره تماسونه نیولي دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په سوریه کې د دغو واکمنانو مشري د حیات تحریر الشام په نوم افراطي ډله کوي چې د اسد رژیم د پرځولو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوله. کله چې تیر اونۍ د اسد کورنۍ د 15 لسیزو واکمني وپرځېده، سیمه ییز او نړیوال قدرتونه په سوریه کې د نفوذ هڅه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره نن تر غونډې مخکې خبرلانو ته دمشق ته همدانن د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم په سوریه کې پر روانو تحولاتو خبرې وسوې. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په لویدیځ کې د نورو هیوادونو په څیر په دمشق کې له نویو واکمنانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي. په همدې حال کې د قطر یو هیئت هم د سوریې د موقت حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره سوریې ته تللی دی. په سوریه کې د قطر سفارت تیره سه‌شنبه تر 13 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بل خبر کې ویل شوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویلي چې په سوریه کې پر روان وضعیت د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سیمه کې د اسرائیل پر سوله ییزو اهدافو ټینګار وکړ. لکه چې په سوریه کې بشار الاسد رژیم وپرځید، اسرائیل په سوریه کې پر پوځي اهدافو سلګونه هوایي حمله کړې دي. پر سوریه واکمنه ډله حیات تحریر الشام چې له القاعده شبکې سره پخوا ارتباط درلود، لا هم د ځینو حکومتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیدرسن هم سوریه کې دی او ویلي دي چې ملګري ملتونه د سوریه له وګړو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیدرسن په دمشق کې د سوریه د تیر حکومت د وسلوالو مخالفانو له مشر احمد حسین الشرع سره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، د غرض له سرپرست صدر اعظم محمد البشیر سره وکتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په خوست کې کتاب لوستلو ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق په مقصد د رانا کتاب تر سر لیکلاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندرتون پرانستل شوی. په دې نندرتون کې د خوست اما کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبریال راکوي.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې با ځوانان د مطالعه ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عما کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوی دي. همدا شاید د خوست کې چې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وای دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت ټولنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکي فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې د رڼا په نوم کتابتون له شواهد ته راغلی یم او ډېر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه میلل او ډېر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هیله کېږي چې په فیسبوکونو او په نورو دا شګیمو باندې اخته دي هغه راشي خوست ته او د رڼا کتابتون وګوره، هغه کې جالب جالب کتابونه شته، تاسې علاقه او درس وګورئ او ډېر کتابو څخه وان واخلئ.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپلو خبرو کې کتاب رڼایي سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللی ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډېر ښه ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې، نو د دې لپاره موږ بار بار علم دي او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغسې نندارتون د کتاب په اړه جوړ شي.
د نندارتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند د برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هر څه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کېږي، بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري، نو د آرام ژوند دپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو دپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دې وي سره لدې چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي، خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي. په نننۍ خبرونه کې د طالب مشرانو د هغو څرګندونو په اړه له کارپوهانو سره بحث کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریز بدل نه کړي. خو دا شیبه چې 4 بجې او 28 دقیقې دي ستاسو پام دی ازادۍ راډیو دې اوریدونکو دې پیغامونو اوریدو ته راګرځوم. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا د پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل هغه نشي کولی، یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوي. نو دوی د طالبانو په خوښه راځي، کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله زمکه، غرونه، بحرونه، لمر، سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کېږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وینو، د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت کا چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشابرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې 25 دقیقې بحث پیل شي، ستاسو پام د لنډو خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخه نیسي چې د پیژندنې بایومتریک ازمیښتي نه یې ورکړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او وګړو د مرکز رئیس خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو لکوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې درې واړه کسان په عام مازار کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې یو مجرم په 10 تنفیذي بند، بل په 2 بند محکوم شوی او دریم یوازې په 2 وهل شوی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګې کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړې د ټپیانو شمیر 1,902 ته لوړ شوی. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي آنلاین شول. په وروستیو 4 کې د ایران په شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګراد منفی شلو درجو ته ټیټه شوه، چې ورسره د ګاز کموالی هم ستونزې پیدا کړې.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نمره دې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو لنړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غوړي هیوادونو تیر جمعه دراوي په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 او 2 نور میاشتو لپاره د ملګری ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوي په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 400 نور میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تېره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزې مانویل البرز پا په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسئلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغه ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 15 دقیقې د بحث میلمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي، او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ وي چې اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
بله، ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو او ستاسو درنو میلمنو او همدارنګه ښاغلو او درنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو 4-5 نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډېر زیات دي ته لیواله نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډېر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثر افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هېڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي، او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطېږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاسته. تېر جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې، او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟ مختار صاحب، مهرباني. دا خبر و چې مختار صاحب، نړیواله جزایی محکمه په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په حکله. خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي، او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي، خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي. بس،
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. که دغه سی وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چاته رسیږي او ګټه چاته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي. ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي، او که بعضې ملکونو ته لاړم شي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پرېکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل د یو کلي ده، او په یو کلي کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هېڅوک په هغه کلي کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي. دا چې ولې نه درک کوي، زه فکر کوم چې دغه یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي، او که دا کار له ناپوهۍ کېږي، او که دا کار کې کوم بل څه نغښتې دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډېره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی شي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثر د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولی. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په هکله، د افغانستان په هکله. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلي یعنی موږ تر څو تر کوم ځای پورې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اخلاق کړي، په ملیونونه ډالرې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همې خپل نظام محدود کړل او همې نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل، او هم له بل اړخه د طالبانو نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت ژغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادي انساني شرعي اخلاقي فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نوته شي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبان او د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولاړ دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور سپین نشته دی. ښځه حق تعلیم لري. مونږ
د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له آدرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو باورونو اعتقادونو هنداره نه دي او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
لومړی سلامونه تاسو ته مختار صاحب ته او زموږ تاسې بل میلما احمدي صاحب ته او زموږ تاسې د راډیو اوریدونکو ته. وروسته له سلامه، زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. نو زه هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دي د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ تر په دغه برخو کې مرسته وکړي، په هغې برخو کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې ولا نو نړۍ به دغه شرایط منلي وي، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې په ولس باندې، په بشر باندې دوی د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅکله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅکله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره، که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه خطا پاکستان خو په ځای پرېږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کاملا د دوی حمایت یې درلوده، نو هغوی هم
بل امرخیل صاحب
هېوادونه چې
ستاسو آواز یو څه خراب سو، که چیرې ځای ته تغییر ورکړي ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له آزادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمد زای، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپلو مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولی دوی څه نه کوي یا څه نه سي کولای؟
مننه. د فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده، چې ځینې مشران یا اکثریت د مشرانو، اکثریت د اتحادي کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ورسره کینی، ورسره خبرې کوي، د هغوی دریځونو ته چې متوجه سي واقعا سړی دې تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریځ ده، دا څومره ښه او کاملا دا کومې خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولو نه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي په عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي، اوس دغه د هغه بیانو ته که متوجه شوي هستی، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې د بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د معاون د رئیس الوزرا چې خپله کبیر حاجي کبیر ده، مولوی کبیر، نو هغه دا وویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، او شروع یې د خبرو همده وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړې. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، دته باندې مدوات او تکل دی چاله خلین راوځي کله نه راوځي دغه خبره ام په داخل کې ډیر ګنګوسای ده ډیر خبرې دی او ته ځینو سره سړی خبرې کوي په شخصي توګه باندې دوايي چې او دلته کیږي دا خبرې اته مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې ته خپله په دې باندې پوهیږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کیږي خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي وایي هغه ما ته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غرخم وکړې له دې نه نور زه تا ته د ویلو څه نه لرم او بس وایي زه چپ کړم یعنی دا خپله دیده د یو وزیر خبره ده چې کوي نو واقعاً دا خبرې کیږي اما باندې مطواتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي خو په عام محضر کې په طالب په مطواتو کې دا خبرې واقعاً نسد نه کیږي
ډېر مننه ښاغلی مختار تاسې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ غږ پورته کړې طالبانو په لومړیو کې ویلي وه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم تحصیل او کار اجازه نه درلوده ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
زه په اند باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلک ته دروغ وایي طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري او تر هغه ځایه پرې چې موږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو یو بې سواد افغانستان ولرو د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو یو افزاري منطقه واوسیږو دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی نه پیغمبر دی نه اولوالامر دی نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه د افغانستان په منافعو پوهیږي دوه لاره طالبان لري یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي غواړي چې یو څه انعطاف وشي خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی زموږ حق دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره د خلکو سره خیانت دی او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي چې داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي او د خپل ملت غږ بدرګه کړي او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی بلکې د افغانستان د ملت سره دښمنی دی موږ بار بار دا تاکید کوو تایید کوو او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبات اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي د
د احمد شاه بابا په سیر یو سره لویه جرګه مطرح کړي او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافع ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت کوي. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې حتی موږ اووه پنځوس اسلامي ملکونه لرو اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو خصوصا د طالبانو مشرتابه د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا ته تللي او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دادی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې سي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل سي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېره مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پاره ستاسو په نظر کوم کارونه کولای سي؟
اوس مشال چې ښه غوړې
اوس د تیر په نسبت سم دی.
زه خبره چې اوس خو سم دی، یعنی نړۍ خو ډیر څه کولی شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کوم مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي که نه، نو نړۍ دې ته مجبور من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیرو دیرشو څلورو کلو کې نړیوالو خپلې بشري مرستې ترسره کړې دي، خو که ځینې داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي، نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همداره چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه د دل لپاره روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د میلان مطابق دوی پر مخ دي، بلکې هغه ګوري چې کچیرې دغه تعامل وجود نه لري دلته ولسونه د ګواښ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال مخکې هم چې کړی دي، موږ تاسو کتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو، د هغې نه وروسته بیا خلقیان قدرت ته راغله او نړیوالو خصوصا لویدیځې نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی پخپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دا دی، او د هغې سوچم دی بیا کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانل، فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نوره نړۍ پرېښوده، خصوصا لویدیځې نړۍ پرېښودله. بیا نتیجې څه شی شوله؟ موږ تاسو وکتل چې کمونستانو هم په خپلو منځونو کې یو بل ووژل او بالاخره د داخلي مشرتابه حالت سره قمته شو. نو یعنی نړۍ مختلفې لارې لري، افغانستان خو ډېر یو کوچنی هېواد د نړۍ ډېر پرمخ تللی، زموږ تاسو هغه پرمختللي هېوادونه خو پرې د پرمختګ په حالت کې هېواد هم یو ډېر فقیر او مسکین هېواد یو، او ډېر عجیب پذیره په داسې یو ځای کې موقعیت لرو او داسې ولس لرو چې همیشه موږ تاسو عجیب پذیر یو. نو دغه عجیب پذیري کولی شي چې نړۍ د دغه عجیب پذیرۍ نه همیشه استفاده وشي کولی. دغه اوس زموږ ستاسو ځینې ګاونډیان لکه د دغه ګاونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی، یو ناورین رامنځته کی، د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنی نظام وشي او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوو چې په دوایا کلن ورستا ان تر دغه پوری بیا د حالت متاسید افغانانو کچ افغانستان بیا کم یو حالت نو لکه مخکې چې مختار ته نور دوستانو په دې اړه باندې خبري وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی وو سم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر درا دوراتلو سره سم نړیوال دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټول آرام شي او خصوصا افغانستان ورسره د پینسل ریاستک له کورونا ورسته ده د آرام یو ساو افریقا له بده مرګ هم د تاریخ په وګدو کې دغه د داوود خان د شهادت نه ورسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه چې موقعیت کې لکه چې افغانستان آسی پذیره او هواد دی چې په دغه چې موقعیت کې موږ تاسو دغه چې رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنیاتو څخه د خپل په اصطلاح لکه نور خلک د برق څخه له بده مرګ موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد غاز لري هغه څه چې موږ تاسو گاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د گاون سیال لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غوړي خو خبره د تدار چې
ولوس خبره ده ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنه مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبري وکړې د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو چړونو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د چارو شنونکې عزیز احمد زئی او بل شنونکې خان زمان امرخیل